السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې ګړه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا، د پاکستان د سنو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره. دغه سي تفسیري هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، د سواد د هوټلونو اتحادیه وایي د یو سازش لاندې د سیمې د سیلګری سنت ته زیان د رسولو هڅه روانه دي. پاکستان وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوالې ټولنې ګډه ذمہواری ده. امریکا غواړي چې طالبان په افغانستان کې جاریانه بریدونه بند کړي. د خبرونو تفصیل، د سواد د هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګری سنت ته د زیان رسولو هڅه روانه ده. د اتحادیه مشر زاهد خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې په تیر یو اونۍ کې د سیلانیانو د شوکولو درې پیښې شوې دي. وای
دا د یو منظم سازش لاندې دلته کې بیا اړې ګړې شروع کیږي. چاول دا گزار وس په سیاحانو دی، بیا په عام دکاندارانو خلکو، بیا د دین ورسره، بیا
پرون یو پیښه د مدین او دویما د بریکوټ په سیمه کې شوې چې پکې شوکمارو پر ناورځ د لاهور او اسلام آباد نه ورغلي سیلانیان لوټلي دي. پولیس وایي رپورټ یې درج کړی او د شوکمارو خلاف یې لټون پیل کړی. د سورې وړاندې هم په سواد کې د سیلانیانو د لوټلو پیښه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یې سخت نوټس اخیستی و. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې هندوانو او نورو مذهبي اقلیتونو ته د تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغه هیواد کې چارواکو د یو اتکلن ماشوم خلاف د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او په ترڅ کې بلوشو خلکو د هندوانو په یو ځایي مندر برید هم کړی دی. د رپورټونو تر مخه په دې ماشوم تور دی چې د پنجاب په بونګ سیمه کې یې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په جنوبي ایشیا کې د خپلې وی فعالې رمیل موهی دین لا قوله لیکلی چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانين د ډیر وخت راځي په ناسمه توګه استعمالول کیږي چې مذهبي اقلیتونه یې هدف جوړیږي. خدا ورستې پیخه یې انتهایی بوګنون کړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوالې ټولنې ګډه ذمہواری ده او په کار ده چې په دې سترګې پټې نه کړل شي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې افغانستان کې سوله یوازې د ټول شموله او پراخه بنیاد لرونکي سیاسي حل للارې ممکنه ده. د نوموړي په وینا پاکستان د افغانستان په سوله کې د سہولتکار رول لوبوي خو د سولې ضمانتي نشي جوړېده. قریشي همداراز ویل چې د افغان حکومت لخوا د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان د ښکېلتیا تورونه ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته یې د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې ورسره په ټولو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وار وار په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوره کوي. د افغان ولس مشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر د اګست په اتمه په ټویټر یو بیان کې پوښتنه کړې چې نړۍ ولې غوس دریز نه لري او طالبان او پاکستان له جګړو ولې نه ګرځوي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیزاد نن قطر ته لاړ شي او په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې دروانو توندو بریدونو ودرولو په اړه خبرې وکړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په تیرو سورزو کې وسلوالو طالبانو د یو شمیر ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اګست په 9 ویل خلیلزاد به په طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لپاره د مذاکراتو لار خپل کړي. طالبانو سکهال د مئی میاشتې له اولې نیټې راځي په ټول افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. لا دغه نیټه نه امریکا او اتحادیانو یې په رسمي توګه له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر پیل کړي او تمه ده چې د رواني اگست میاشتې تر پای دغه بهیر سرته ورسوي. بلخوا د امریکا پوز خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې امنیتی حالات ناسم لور ته روان دي. دغه هیواد د دفاع وزارت پینټاګان افغان مشران ننګولي چې د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون د افغانستان په اړه سخته اندېښنه وښودله خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د بنیاد پرسته وسلوالې ډلې په وړاندې د دفاع استعداد لري. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونو تر مخه د یوې اونۍ په موده کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه شپږ ولایتي مرکزونه نیولي دي. پرون بېلابېلو رپورټونو کې ویل شوي وو چې طالبانو د یو بل ولایت مرکز هم نیولی او په نورو دریو شمالي ولایتونو بلخ، تخار او کندوز کې هم د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د سمنګان ولایت مرستيال والی صفت الله سمنګانی پرون ازادي ریډیو ته ویل چې د دې ولایت مرکز ایبک اوس په مکمل توګه د طالبانو په کنټرول کې دی. د خبرونو پای
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور خبرن ام د منور شان اور دل د مشال ریڈیو خبر ونی تاسزم په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اور دل شه. په روانه خبرونه کې باره په سواد کې په یو ورځ کې د شکمارو لخوا د سیلانیانو د لوټولو پیښې شوې چې له وجې خلک د سیلګری په اړه اندېښمن شوي دي.
بل پولیس لدا پکاره چې د کشتونو شروع کی سیاحان تحفظ د پاره ځای په ځای پولیس ودرې د دې خلکو مخنیوي وشي ولې چې کده چې دا واقعیاګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت به ځل به خرابېږي.
په خبر پښتونخوا کې دا یعنی وایي چې د تیر شاوخه یو کال راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې.
د پیدایش په وخت کې که چې کم د ماشوم او د مور د دوانو زندگی د بچکولو چې کم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمی راغله ده.
د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړې ولسوالیو څخه نږدې 9000 کورنۍ د کونړ ولایت بیلابیلو سیمو ته کډوال شوي او وایي چې لګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ورزو د خبرونی لمړي رپورت طرف ته پسواد کې پيور وسکي د سیلانيانو د لټولو دوه پیښې شوې چې پکې له سیلانيانو پیسې موبایلونه او د سرو زرو کالي په سوراخ غستل شوي. پسواد کې د سیلګری لسنه سره تړلې خلک وایي چې دا پیښې د سواد سیلګری بدنامول لپاره تر یو سازش لاندې کیږي. بلخوا پولیسو ویلي پسواد کې درې کسان په دې تور نیولي هم دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې اورو.
د سواد په مدین او بریکوټ کې د دوو غړو شپاره سیلانیان په ډګ اورس په جدا جدا پیښو کې شګمارو لوټ کړي. د لاهور سره تعلق لرونکي د لوټ شوي سیلانیانو ګاډي ډرایور محمد اعظم مشار ډېر تویلي چې د مدین قندیر سره دوی ګاډي درې تنان ودرول او د سره په ګاډي کې 12 تنان ول چې پکې خزي او ماشومان شامل وي.
تو جب انہوں نے بائک میرے سامنے کی جس سے مجھے
جما گاڑی تا موٹر سائیکل را مخامخ کو نو ہوئی سرا وائرلیس سی کو او کو جی ٹوپئی اچھا ولی نو مت اولے گی دا چدا چتا امنی تیز دو کنی دی او چیکن تا راغ دی ما گاڑے اتر ورو او تپوس می تیو کو سم سرا دا او یول چمون گاڑے چ کول واڑو ہوئی سرا وصل ہم وا نو مارتا دا گاڑی چا بی ورکا او ہوئی گاڑی تا او خطر او شل 25 منٹ کی تے ٹول سی لانی نو سامان الٹو دخذ سخی تسرو کاری سمرا چ ٹول سرا نقد وی ہوا دولس دیالس موبایل سرکلی واغستر. په سواد کې په دوړو پیښو د سواد هوټل اسوسییشن صدر حاجی زاید خان وای چې د سواد سیلګری د یو سازش تر سوري لاندې تبا کیږي.
نو ټول ناول خبره خدا ده چې په سواد کې د ځمکو قیمتونه ډیر مخکې روان دي. یو نیم کروڑ نه بره کانال ته ځمکه ورسېده. یو خدا قیمتونه واپس را غورځول دي. دویم دا د خلکو د سیاحت ته په کم وده ورشوې ده، دا وده ختمول دي. نو زما په خیال خو دا د یو منظم سازش تحت لاندې دلته کې بیا هغه اړې ګړې شروع کیږي چې اول دا گزار وس په سیاحانو دی، بیا په عامو دکاندارانو خلکو وي، بیا د دین وروستو بیا پولیس به یې ټارګیټ وي، بیا به نور څوک تلګي.
بلخوا د سواد ځایي خبریال شیرینزاده چې په سیلګرۍ زیات راپورونه جوړوي وای چې دې مخنیوي لپاره حکومت ته پاملرنه پکار ده.
پکار دا ده چې حکومت په دې حواله سره کوټلي ګامونه پورته کړي او سیاحانو له هدایت ورکړي چې هغه به ځای ځای نه ودرېږي. او مطلب دا ده چې دا وته ووایي چې که تاسو دوه کسان یا درې کسان یا هغه تاسو ودرې نو بالکل وته مو ودرېږي. بل پولیسو له دا پکار چې د کشتونو شروع کړي سیاحان تحفظ د پاره ځای په ځای پولیس ودرې د دې خلکو به مخنیوي وشي ولې چې کده چې دا واقعیاګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت به ځل
د سواد پولیس ترجمان موین پیاز وای چې پولیسو په دغه لړکی مقدمه درج کړي او په لوی کچه تفتیش روان دي. هم په دې میاشت کې د اگست په 14 منټه کوزدیر په حدود کې د پولیسو او کیسره د کوستر اتل سیلانې لوټ شول چې وروسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په کې د سیمې پولیس او انتظامی مشران د څوکۍ څخه د کول حکم جاری کړو. د سواد په پیښو تر دې دمه د صوبای حکومت لخوا څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارت فون لره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په خبر پختونخوا کې کمیونټي میډوایف سیا د صحت محکمې لخوا روزل شوې دا یعنی وای چې تیر شاوخوا یو کال راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی هم همداراز وایي چې زیاتره یې د غریبو بېوسه کورنیو سره تعلق لري او د تنخواګانو نشتوالي لوجې مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د دایانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تنخواګانو د ورکولو تر څنګ دي د دوی نوکریانې مستقل کړل شي. خو چارواکي وایي چې د دایانو د تربیت وروسته دوی ته د تنخواګانو ورکولو درې کلنه منصوبه وه چې اوس سرته رسېدلې او نور بدوی په شخصي توګه خپل کار پر مخ وړي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
دا صحت محکمې دغه تربیه شوی دا دایانو صوبایي مشره صداقت مشال لیړو ته وایي چې په سختو حالاتو او کم وسایلو کې دوی د صوبې په ورستو پاتو سیمو کې کارونه کوي. خو د تیرو لسو یولسو میاشتو راسه د حکومت لخوا تنخواګانې بندې شوې دي.
د پوره کې به کې په ستا باندې مسله ده، د یو ډیسټریکټ د یو ضلع مسله نه ده. ډېر خويندې د سې دي چې په غرونو کې په دیهاتي علاقو کې لګیا دي کارونه کوي. د بیمار هغه ذمہواري کده مور وی کده بچی وی کده نور دغه وی نو هغه بخپل سره غست وی زمونږ په هاسپټل کې ٹی ایچ ال ار کې چې کومه ډیلیوریز د نرسانو او د ډاکټرز ترمنځ کیږي او سہولیات کې دن نه کیږي هغه زمونږ د خويند لګیا دي په دغه غرونو کې په یک سر باندې کوي.
نو موږ جاته وی چې خپل هم د کور ټوله ذمہواري د دې په سر دی او ډیره ګرانه ده ورته.
زما بابا وفات شوی دی، زما په کور کې بیمار مور ده، زما په اوګو باندې زما د کور ټونه ذمہواری ده.
نوشین مهک چې هم دغه سازمان سینر نائب صدر ده وایي چې حکومت دوی د دې لپاره اخستې او تربیه کړې وي چې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت د مور او د بچي د مرګ کوم شرحه ده هغه راکمه کړي.
د پیدایش په وخت کې چې کوم د ماشوم او د مور د دواړو ژوندۍ د بچکولو چې کوم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمې راغلي دي، نو فقې کې چې زمون کوم اهم رول او فقار چې زیات تر اهمیت دوی مونږ ترا کړو، نو د اغه د دې دومره ڈیوٹیان اسکول باوجود دا 10 منت نا 11 منت زمون کو سٹارٹ تے چھ زمون کا سٹیپ اینڈ بند دے نو دا کم انصاف تے.
دا اگست پا وما دا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا عوامی نیشنل گن دا غڑو لخوا دا حکومت نا پدیڑا جواب ہم غخت شوی و ولی پدی اخلا مشا لیڈو دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمی سیکٹری سید امتیاز علی شاہ نو پختل نو ہغی مشا لیڈو تے ویل چھ دا دا درو کال منصوبہ وا او دا ہغی غرض دا دوی تربیہ کول او پخپل خپو ادرول وو.
میڈ فائیو جو ہے وہ 3 سال کا ایکسپیریئنس تھا، 3 سال تک انکریمنٹ ملنا تھا، اس کے بعد انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ارننگ کر دی.
تاسی دا چی کمیونٹی میڈ وائفز یا دغه تربیه شوی دیانی د دوی دا درې کلنې منصوبه وا، درې کال پورې دوی ته میاشتنه وظیفه ملاوي دا او دا غي ورستو دوی په خپل ځان له د خپل کار دلارې ګټه کول وو او دا غي ټولو درې کال پوره شوی دی او وظیفه یې هم بنده شوی دا او د تنخواګانو اړه څه خبره نه وړاندې وا او نه بیا او دا څه نه ختمېدونکې منصوبه نه وا، بلکې دوی روزنه مدا سه وکړه چې په خپل خپل ودرېږي او ځان له ګټه وکړي او دوی د صحت محکمې ملازمین خونه دي. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې تربیه شوی دیانې وایي د صوبې په 15 ضلعو کې په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې خوشه 1400 دیانې د 13-12 کالو راسې کار کوي. دوی وایي د پیدایش په وخت د مور او د بچي د مرګ شرحه د دوی د کار په وجه ډېره راکمه شوې ده، خو بیا هم د دوی نه نوکرۍ پخې دي او نه ورله اوس تنخواګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب باندې موجود دي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي د پښتون ژغورنې غورسنګ یو مخکخ علي وزیر لنیستي اته میاشتو راهیسې په کراچۍ زندان کې دی او دغه په مقدمه کې سند او د ضمانت د درخواستونو رد کېدل تر پښتنې لاندې راغلي دي. د پېښور پولیسو د 2000 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمی پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوو ماشومانو د شپږم تلین لمانځ غونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر نیولی و چې وروسته د سند پولیس ستا اسپارو. د نوموړي د نیولو پر ضد په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي. د نوی تایید شوی رپورټونو له مخې د علي وزیر د بند موضوع آن د پاکستان پارلیمان امنیتي کمیټې په غونډه کې هم د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره راپورته شوې ده. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې د علي وزیر د مقدمې د قانوني او سیاسي اړخونو جاج اغست دي.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر 8 نیټه په سرابګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس و چې ونیول شو، چې تر دې څو ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل یو لس نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دسمبر پر 16 د سورابګوټ د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزه جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې د دې ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړي او ویلي دي چې د ترګریزه جګړې پر مهال په سلګونو عسكر وژل شوی دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون لمخې د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر 16 نیټه مشال ایډي ټول چې علي وزیر د ریاست فوج رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دی. په اف آی آر کې دا تور هم پوری سوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارولې دي. دا مقدمه د کراچۍ ترګریزد عدالت ته وړاندې سوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولی چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوې ده.
صرف تا ویل چې دا د تقریر کړه دي او دا تقریر چې شکړه ده دا تقریر بغاوت ده. نو دا بغاوت پر حضور دي چې د تقریر بعد څه څه شو، آیا چېرته اور لګې ده، چېرته بسونه وسوځېده، چېرته چې کوم دی کنه په پولیس والو حمله وسوه، چېرته پر رینجرو باندې حمله وسوه، خلک مشتعل شول، د خلکو د ملکیتو ته نقصان ورکه. نو دا څه خو نه دي شوي کنه.
د علي وزیر او نورو نیولسو کسانو وکیل قادر خان اډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترګریز عدالت ته درخواست ورکړ چې پاړه د 2021 کال د فروری پر 3 نیټه فیصله واورول سو. عدالت د علي وزیر په ضمانت د خوشکولو درخواست رد او د 5 نورو کسانو یې منزور کړ. په دې کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر 16 نیټه مشال ډیډو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري پاړه پښتنه راپورته کړه.
مشته د ضمانت راکړه دي، سیم ټو سیم کیس دی، یو اف آی آر دی، یو دفاتی. نو مشته د را دي دته دی نه دیوال، دا خو انتهایی امتیازي سلوک.
خو د سورابګوټ د پولیسو مشر محبوب الهی چې په دې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کیږي وای د علي وزیر او نورو کسانو په ویناګانو او کړنو کې فرق وو.
تمام لوگ تقریر کرنے
والے هغه ټولو کسانو ویناګانې نه وکړي او بل خبره داده چې کچا وینا کړي هم د نو د هغه د وینا تحریری بڼه د علي وزیر له تقریرا مختلفه ده. هم دا وجه ده عدالت د علي وزیر ضمانت رد کړي ده.
قادر خان اډوکیټ د علي وزیر د ضمانت درخواست سند های کورټ ته یو وړ او عدالت د مارچ پر 15 نیټه په دې اړه فیصله خوندې کړه. خو په اورولو کې دومره زیات وخت واخیست چې لکبله پر ټولنیزو رسنیو د دې ځنډ په اړه پوښتنی راپورته شوې. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل مشر عبداللطیف افریدی سند های کورټ ته د مې پر 23 نیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر اورولو غوښتنه وسوه. تر خط یو اونۍ ورسته د جون پر لومړی نیټه سند های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخیه د علي وزیر د مقدمه یو بل اړخ پډا غسو. پر ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر نومړی نیټه د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټې غونډه کې د پیپلز پارټي د مشر بلال بوټو زرداری د دې غشتنی چې علي وزیر د خوشی کړی په جواب کې ول چې علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشی کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې پاړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پوری کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې ترشا د فوج لاستی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر وو هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو د انا دغه جوړ کړی چې مونږ باندې به څوک زمونږ سره به څوک د احتساب خبر نه کوي. او پاره کې چې خبره کړه وه چې مثال د ولس پتا سو سبا سزا در کوي زما خبره خیال خبره د دې په طبیعت سړی زیاته خنه نه لګې درې. او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کوم اوشو هغه خر ټول لیټر هم نه شو بیانول غوړې کیسه وکړي راوته چې دا خبره مطلب اوس څنګه پټه هونه ته غوړې ښکاره خبره ده. مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغه په وینا باندې دا کیس هم جوړ شوی دی. دا دونه وګدم دغه د پرشر د لاسه شو.
خو د سرابګوټ پولیسو مشر محبوب الله د فوج پر فشار د مقدمې د جوړولو د تور په جواب کې مشالېډو ته وویل
زه د فوجداري مقدمه په اړه خبره کولای شم. ریاست چې کوم اف آی آر درج کړی دی او د جرم د څرنګوالي په اړه چې مو چالان وړاندې کړی دی په هغه غږېدلی شم. خو تر دې شاته څوک دی زه نه یم پرې خبر.
په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د هغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون لاري د رابطې کوشش وکړ او بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې ښکېلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو په اړه پاکستان پیپلز پارټي چې په سند کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې دننه بیا د علي وزیر پر ضد دوه دې کسان درولي وي. د د پوینا ک سند حکومت وغواړي نو د قانون 294 ماده لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلای شي. خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب وایي چې د سند حکومت له مقدمې سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اگست پر شپږمه مچالې ټول چې اف آی آر درجول د حکومت نه د پولیسو کار دی.
دیکھیے اف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے, ایف آئی آر جو ہے پولیس کاٹتی ہے.
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس ہی کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر او کابینه سره مشوره نه کوي. یو چا شکایت وکړ او توري ولګاوه چې دغه سی او جرم شوی دی نو د پولیسو کار دی کار روي کول. پولیسو ایف آئی آر درج کړ او گرفتاری وشوه. نو تر دې وروسته دا مسأله عدالت حلولی شي. له حکومت سره دا واک نه وی چې د ضمانت له حکم بغیر هغه خوشی کړی
اسکو وداوت بیل آرڈر حکومت اسکو چھوڑ دے.
دا علي وزیر وکیلان خوشبینه دي چې شایي سپریم کورټ به د هغه د ضمانت درخواست منظور کړي. البته دا نه معلومه چې په دې اړه به راتلونکي اوریدنه په کومه نیټه وي.
تبصرے, شننے, خبرونا, رپورٹونا,
اکسونا, ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه وایي چې د نړیوالو ادارو سره په ګډه یې د سیو نیم ملین ډالرو په لګښت د تور غر مومندو باجوړو خیبر ضلع شاوخوا څلورو زرو کروندګرو سره مرستې کړې چې په نشه یي توکو کې د کارونکو فصلونو په مقابله کې د زیاتو بیو د فصلونو کرلو جوګه شي. د سفارت لخوا د اګست په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پروژه سرته رسیدلې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په صوبه کې د کروندګرو د مرستې لپاره اداربونو رپو نورې منصوبې هم جوړې کړې دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلی ادارې د خیبر پښتونخوا د زراعت وزارت او یاد سفارت په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې د قانوني فصلونو د پرمختګ پروژه په کامیابۍ سره ترسره کړه. د اگست په 15مه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سکم یو میلیون ډالرو په مالی لګښت د 1200 خزو په شمول څلور زره کروندګرو ته د دې پروژې تر مخه د غنمو، جوارو، پیازو، ټماټرو، بادرنګو، لمرګلونو او د زیتونو د تخم او زری مشینرۍ ورکولو سره سره روزنه هم ورکړل شوې. په خیبر قبایلی ضلع کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کر کلی د ادارې اف اے او یو چارواکي شبیر شینواری د اگست په 8مه مشال ریډیو ته وویل د دې پروژې لامل د کوکنارو او بنګو کروندګرو کې د میوو او سبزیو د کرلو رجحان په زیاتېدو دی.
any bees of poppies na 100% so graade kana legal crops ta da ba waqt akli ho aga trend che kun sab dai karalo trend flow ya sab dai karalo dia khatawlo trend flow
د شبیر شینواری په خبره د قانوني او زیاتو بیو د فصلونو عبدن مستحکم وي او په خاصه توګه هغو کروندګرو ته زیاته ګټه ملاوي دی شي چې د قبایلي ضلعو هغو سیمو سره تعلق دی چې په تیرو لسیزو کې د کډوالۍ سره مخ شوي ول. په دغو کې یو د خیبر ضلع د تیرا د زخخیلو د مستک کلی صدر ایوب دی. د اګست په 8مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د بیان لمخه کروندګرو ته د اعلی معیار تخمونو د وړیا ورکولو د پروژه سرته رسیدلې. خداګس پاتما مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر جنرال رحمت الدین وویل چې هر کال تازه تخم کرل د ښه پیداوار سبب جوړی دی شي. د دې په خبره کروندګر اوس د بازار نه د اعلی معیار تخمونه ترلاسه کولای شي. د امریکا سفارت په خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې له 150 کالونو د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو سره د غیر قانوني فصلونو لکه کوکنارو او بنګو د خاتمه او په کروندګرو کې د قانوني فصلونو د کرلو درجهان زیاتولو لپاره په ګډه کار کوي. دا چې اوس په خیبر پښتونخوا کې په نشه یي توکو کې د کارونکو فصلونو کرونده کیږي او کنه، د دې پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د زراعت وزیر محب الله خان د اگست په 8مه مشال ریډیو ته وویل د اگست په 15مه په پیښور کې د دې پروژې اختتامی غونډې ته د امریکا په سفارت کې د نشه یي توکو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر مارک تریواکوسکی، په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت د ادارې استازي ربی کابل، د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال عابد کمال او د زراعت صوبایي وزیر محب الله خان هم ویناګانې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پانه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوي د منور شان بلند خبرونه وورو.
د سواد د هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګرۍ سند د زیان صنعت ته د زیان رسولو هڅې روانې دي. په تېره یوه اونۍ کې د سیلانیانو شو کولو درې پیښې شوې دي. پرون یوه پیښه د مدین او دویمه د بریکوټ په سیمه کې شوې ده. پولیس وایي رپورټ یې درج کړی او شوماره خلاف یې لټون عملیات پیل کړي دي. څو ورځې وړاندې هم په سواد کې د سیلانیانو د لوټلو پیښه شوې وه. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له پاکستانه غوښتنه کړې چې هندوانو او نور مذهبي اقلیتونو ته تحفظ ورکړي. دا له هغې وروسته ده چې په دغه هیواد کې چارواکو د یو اتکلن ماشوم خلاف د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې مقدمه درج کړې ده او په ترڅ کې یې بل وشو خلکو د هندوانو په یو ځایي مندر برید هم کړی. رپورټونو تر مخه په دې ماشوم تور دی چې د پنجاب په بونګ سیمه کې یې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان سوله او ثبات د نړیوالې ټولنې ګډه ذمہواري ده او په کار ده چې په دې سترګې پټې نه کړل شي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته وویل چې د افغان حکومت لخوا د دغه هیواد په جګړه کې د پاکستان د ښکېلتیا تورونه ردوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته یې د اسلام آباد د سفر بلنه ورکړه چې ورسره په ټولو موضوعاتو خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وار وار په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړي دي. دا کل شوه چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن قطر ته لاړ شو په دوه کې له طالبانو سره په افغانستان کې دروانو توندو بریدونو ودرولو په اړه خبري وکړه. د دې بریدونو په ترڅ کې په 1300 ورځو کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 9 ویل خلیلزاد په طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لپاره د مذاکراتو لاره خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو تر مخه د یوې اونۍ په موده کې وسلوالو طالبانو لږ تر لږه شپږ ولایتي مرکزونه نیولي دي. په نوم بیلابیلو رپورټونو کې ویل شو چې طالبانو د یو بل ولایت مرکز هم نیولی او په نورو درېو شمالي ولایتونو بلخ، تخار او کندوز کې هم د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
لنخه برونم د منور شان اوري د لوریدونکو سفرزو د یو ریپورت طرف ته د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په روان امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې افغان امنیتی ځواکونه ورتیا ویلري چې طالبانو په وړاندې جګړه پر مخ وړي. په یوه حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان ځواکونو ورتیاوي او په دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پنګونه تر پښتنې لاندې راوستي. ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتیا باید په پاکستان باندې چول شي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت وایان جان کربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربي د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښيي. خو افغان چارواکي تر ډیره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگیږي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتی ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوال ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه دا چې لیدل کیږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي پړه باید پر پاکستان وانچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یو بیرونکې سناریو ده، خو ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د هغه په وینا ان طالبانو تر اوسه د دوی په غوښتنه د سپین بولډک بندر هم نه دی پرانستی. خو د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي حبیبه سرابي وایي د جګړې په ډګر کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو تر شا د هغوی د سیمه ییزو ملاتړو مرسته ده. نوموړي له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د افغانستان وضعیت چې په وروستیو څو ورځو کې چې طالبانو لږ تر لږه د شپږو ولایتونو پر ښارونو ولکه ټینګه کړې دومره خراب شوی وویل دوی طالبان ملاتړ ترلاسه کوي، دوی د سیمې له هیوادونو ملاتړ ترلاسه کوي، دوی زموږ د ګاونډیو هیوادونو او ښایي هم د خلیج د یو شمېر هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. اغلی سرابی دغه راز په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان له یوې خوا وایي چې سولې ته چمتو دي، خو له بلې خوا پر ښارونو پرلپسې حملې کوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي وژني. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مه وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د افغانستان د کونړ ولایت د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ څخه نږدې 9000 کورنۍ د کونړ ولایت بیلابیل سیمو ته کډوالی شوي او پاغه خونسیو کې په ګڼ شمیر کې ځای پر ځای شوي چې ستکمون کې پر رخصتي ودی. دا کډوال وایي چې د خوراکي توکو ترڅنګ پر روغتیایي برخه کې هم له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي او له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د دې مسلې د هواري کړي. بل خو د کونړ ولایت د کډوالو چارو ریاست مسولین وایي چې د بیزای شو کډوالو یو میر کورنیو سره مرستی شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
کابو یو مشلوندې د کونړ ولایت غازی آباد او ناړی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدلې، چې ورسره سم له دغه ولسوالۍ څخه د کډوالو بهیر پیل شو او د کونړ چارواکو د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په ګرمسیرو خونځو کې چې زده کوونکي په رخصتۍ ودي بې ځای شوي کډوال پکې ځای پر ځای کړل. دغه بې ځای شوي کډوال وایي چې د خونځي په یوه خونه کې څو کورنۍ ځای پر ځای کړي چې له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی د کډوالو چارو د ادارې تر څنګ په دې برخه کله مرستندوی نړیوالو ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. دوه تنه کډوال ګل محمد او شیر رحمان وایي
مطلب ده په دې کې پراتیو او دغه راځه دلته مشکل ده ځکه چې سار اوس منګه ما د وسه کولی چې نه رات کله نشته چې وځو کنه او اړه دي په دې کې څلور او پنځه او شپږ کړي په یو کمره کې ماشومان د ګرمه یو د مشکل سره ډېر مخامخ وي.
ډېر وخت مو شو او بس وروره مې داسې غږم نه رسي مګر دې ته چې دا تر غونډې مو منګه هغه غریبانه چې موږ یې ته د کټم نه فاټولې یو ماشوم ته ځان لا غږم نه شو راوړې نور دا ملت کدی ملت زمګه ته مو خور
د جګړو ل عمل دغه بي زه شوي کډوال وای د زيتي غني ګوني او ګرمي ل عمل مشومان ناروغ شوي خو تر وسه ورته کوم روغتي تیم نه دی ورغله د زبردست پونم یو تن بي زه شوي کډوال حکومت نه غواړي چې بے زیشو کڈوالو تدی سیار روختی ٹیمو نو گماری
مریضان دی ماشومان ٹول پچا کلی راغلی دی چا خیٹ خراب دی سوکسنگ دی سوکسنگ دی قسم قسم بیماریانو مانی سرخت دی نر ڈاکٹرانو کم ٹیم راغلی واکسین نو بغیر کم ٹیم دی ڈاکٹرانو دی راغلی دی دولت دی خواست کم کم امرست سی شنی دی شوی او دا غزا که پراتیونو کچام غا گوارد وارد کوانورد سڑی چی کم دی دی سرک پسر پراتی
بلخوا دی کنڈ ولایت دی کڈوالو چارو رئیس عبدالرشید ساپیا وایی چی لغازی آباد او ناړی ولسوالی اوسخه نږدې 9000 کورنۍ بې ځای شوي چې شاوخوا 15000 د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې ځای په ځای شوي او پاتې ننګرهار ته تللي دي. د ده په خبره تر 1500 کورنۍ پورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرستې رسولي او د پاتې بې ځای شوو کورنیو سروې روانه ده. نوموړی وړاندې وایي
د دې سره کومه برخه کې دې د کومکونه د مختلفو موسساتو لخوا نه د معلوماتو ریاستونو لخوا نه سره کومکونه شوي چې د دبليو پی موسسې لخوا نه تر اوسه پورې یو نیم زر فامیلونو سره د خوراکي موادو کومک شوی دی چې د هر فامیل ته د درې میاشتو خوراکي مواد ورکړل شوي دي. د حوادثو ریاست لخوا د انکشاف لحاظ ریاست لخوا او د مرستندویو موسساتو لخوا نه ورته اینپای کلټونه چې دغه اینپای کلټونه ډېر خوراکي موادو کلټونه دي چې د کمپارو د اشخاصانی مکمل سیټ شامل دي. دا ورته کومکونه شوي دي.
د دوه میاشتو راهیسې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستې ورسره د بې ځایه شوو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. غوښتنې دا دي چې د افغان دولت تر څنګ دي مرستندویه نړیوال بنسټونه له بې ځایه شوو کډوالو سره مرستې زیاتې کړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چر سو اپین سو یا بورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابي لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خبرې سلی ټیکسي موټرو ډرایوران وای چې په تورخم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو سره د دوی کار په ټپه ولاړ دی. په سرګونه ګاډي په کورونو کې ودرېدلی او د دوی روزګار ورسره متاثر شوی دی. دا ډرایوران وای باید دا محدودیتونه لرې کړل شي او تورخم دروازه د تیر په څیر خلاصه کړل شي. د خبرې انتظامی چارواکي بیا وای چې په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار ادارې NCOC د 15 منټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي. تفصیل د فرهاد شنوارینا.
تورخم او پیښور ترمنځ ټیکسي گاډي چلوونکي وایي چې دوی به افغان سورلۍ وړي راوړي او ډېره ښه مزدوري به یې کوله. خو اوس په تورخم کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو محدودیتونو له امله د دوی گاډي ولاړ دي او بېروزګاره شوي. ټیکسي ډرایور حامد پردای مشال ریډیو ته وایي د دوی کار روزګار تورخم دروازې او افغان مسافرو سره تړلی او د تیرې مودې راهیسې کار په ټپه ولاړ دی.
تورخم گیټ سره د مونږ علاقې حالات به ډیر خراب شوي دي. مخکې به دوه درې پیرې لګېدی افغانستان والا خلک باندې خورا تلل. تقریبا کم از کم یو درې ګاډي ملي او بدرې وړم راته ولاړ دی. بور حالات دی. کشتونم دی یو نغدوم دی یو ګډوډ لین دی. بس کم از کم سوارلس شپړس کسې یو مونږ ای تورخم په گیټ باندې دلته دکاندارانو روزګار خراب دی. تاسو وینئ مخکې به دا ټیم کې دومره سخرا شو به دغه روډونو باندې او غایبل به وسوګره خالي هغه دوه کیلومتره کې به بیخي بس هغه لچی به تخکاری نور څه نشته. می
په تورخم ډکی ولارد زن نورو ټکسی ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
نامه می جمعه خان نورو کله دا مشکل ضرور چې درې څلور میاشتې وشوي مزدوري نشته پوښوي څوک یې کارونه دا څوک یې څه شي پوښوي نه ټیر تر رسیدې شو نه مبلین تر رسیدې شو نه سبزی تر رسیدې شو ټولو کارونه خراب دي. الله دې بس په ټولو رحم وکړي. ولاد چې هر څه ګډوډ شي وي سکولونه هم پاتې شي وي پیسونه هم پاتې شي وي.
امان امان ورجان دا ډیر زیات مشکلات موږ ته جوړ شوي. موږ خود ټول درمدار په دا ګډ باندې تورخم ګډ باندې دا موږ حکومت ته خواسته چې دغه ترتیب ز پاسپورت باندې مغه زوړ قانوني چارو باندې دلار موږ ته آزاد کړي. موږ هم دا روزګار دی که دکان دی که ټیکسی دی که ټوډی دی که ریډا دی که کراچی دی کار سه موږ د ټول درمدار د روزګار په تورخم باندې دی.
نورخان مې نامه کار روزګار خو ډېر زیات خراب دی او بس ټولو خراب دی. یو موږ نه چې لاسګاډي والا ګوره که دکان والا ګوره که هرشي والا ګوره خو نه تورخم پورې لینډ تړلی شوی دی. دو زره درې زره پاتې کېدی به دا غټ شی اوس خو پنځه سوه هم نه پاتې کېږي.
یو اندازې مطابق په تورخم کومې ډکې څه باندې پنځه زره ټیکسي ګاډي چلیدل. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا نه وړاندې به په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه خو اوس هغه بیروبار نشته. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی د مئی پنځم نیټې نه په تورخم دروازه مختلف سفري محدودیتونه لګولي. دغه اداره وایي دا محدودیتونه به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام وکا چې په تورخم کې بیروبار جوړ نشي او کورونا وبا مخنیوي ممکن شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې ان سی او سی ورته امر کړی چې په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو بیا یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو په پاکستان کې پرستیو کې د یوې ځوانې ښځې وژنې او په خسر تشدد نورو پیښو احتجاجونه او بحثونه پارولې دي. فعالان او پوهان وایي حکومت باید د ښځو تحفظ او حقونه باوري کړي. دوی همداراز د ټولنې په سطح د افکارو او نظریاتو د بدلون غوښتونکي هم دي. خو په پاکستان کې د ښځو پر ضد د زیاتو جرمونو لاملونه څه دي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب معلومولو هڅه کړې ده.
د 2021 زیږیز کال په جولای کې په پاکستان کې د یوې ښځې وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمیر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او حقونو په اړه بحث پارولی دی. فعالان، هنرمندان، د چارو پوهان او سیاستوالان پر ټولنیزو شبکو د ټولنې او ریاست پر سطحو د قوانینو د عملي کولو او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د جولای پر 14 پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د یو ډیپلوماټ د لور نور مقدم د وژنې خبر ورکړ. پولیسو تر پیښې وروسته وویل د 28 کلنې ښځې د وژنې په تور یې د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر نیولی دی. د پولیسو په رپورټ کې تور پورې شوی چې جعفر په خپل کور کې له نور مقدمې څخه سر پرې کړی دی خو نوموړی پر ځان له لګېدلي توره انکار کوي. د جولای پر 15 د اسلام آباد د پولیسو یو مشر افضال احمد کوثر پر ټویټر په بیان کې وویل چې د جعفر پلار، مور او د کور ملازمان یې نیولي او عدالت ته یې وړاندې کړي دي. د نور مقدم وژنې د پاکستان په لویو ښارونو کې مظاهرې وپارولې. د جولای پر 14 په لاهور کې د ښځو د حقونو څلور سازمانونو په احتجاج کې وویل چې په هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه زیات شوي دي. د آلمان غږ و پاڼې په وینا د جولای پر 15 په سند کې یو سړی خپله ښځه ژوندۍ وسوځله او پر هماغه ورځ د صوبې په شکارپور کې یو سړی خپله ښځه، ترور او دوه وړې لوڼې وویشتې. د جولای پر 14 په راولپنډۍ کې پر یوې 30 کلنې ښځې جنسي تیری وشو او بیا په چړو ووهل شوه چې په سبا یې د ټپونو له وجې سا ورکړه. د و پاڼې په وینا د جولای پر 14 په سند کې یو سړی خپله ښځه په وهلو وهلو ووژله او په جون کې یو سړی په پېښور کې د خپلې پخوانۍ ښځې په ګډون دوه مېرمنې د پت په نوم ووژلې. د جولای په پیل کې پر ټولنیزو شبکو یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري چې دوه سړی یوه ښځه وهي. د پېښور پولیسو د جولای پر 14 وویل چې دا دوه ورونه ول چې خپله خور یې په جایداد کې د حق غوښتو په سر وهله. د پولیسو په وینا دواړه کسانې گرفتاره کړي دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالان او پوهان وایي په هغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې جنایتونه په زیاتېدو دي. خو په لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز یا لمز کې د ټولنپوهنې او جنسیاتي مطالعاتو استاده ندا کرمانی له دې نظر سره موافقه نه ده. نوموړی د جولای پر 28 مشال راډیو ته ویل په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او پر وړاندې د نورو جنایتونو سطحه له پخوا راهیسې
لوړه ده.
زما په ان پیخی ندی زیاده شوی. دا ډول پیخی تل کې دی او زه نه ګڼم چې پر ښځو تشدد یو نوی شی دی. زما په فکر پر رسنو کې د دې ډول پیښو په اړه خبرونه خپرول زیات شوي دي. رسنۍ فعالې شوي دي او په ځانګړي ډول ټولنیزو شبکو لوی بدلون راوستی دی.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن کلنۍ رپورت خي چې په 2000 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې د خځو پر وړاندې د جنایتونو څخه د پاسه 2400 پیخي ثبت شوې دي چې پکې کورنۍ تشدد، ناموسي وژنې او جنسي تشدد شامل دي. فعالان او پوهان وايي په هغه هیواد کې پر خځو د تشدد او د هغوی پر وړاندې د نورو جرمونو لوی لامل هغه ټولنیز دودونه، رواجونه او افکار دي چې له وسني اثر سره سمون نه خوري. د فعالانو او پوهانو په اند پاکستان ټولنه خورا پلارواکه یا پدرسالاره ده او پکې د سړیو پر نارینتوب ټینګار کیږي چې دا یو لوی مشکل پیښوي. په کراچۍ کې د تحریک نسوان په نوم ناحکومتي سازمان په 1999 زیږیز کال کې له جوړېدو راهیسې په ټولنه کې د ښځو او سړیو ترمنځ د مساوات رواجولو او د ښځو پر وړاندې د جنایتونو د کمولو لپاره د آگاهۍ کمپینونه چلوي. د دې سازمان بنسټګره او مشره شیما کرمانی د عورت مارچ له منتظمانو یوه ده چې هر کال د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه او غونډې جوړوي. نوموړی وایي د پاکستان په ټلویزیونونو، اخبارونو او تعلیمي نصابونو کې د پلارواکۍ افکار او نظریات لسیزې پخوانی سابقه لري.
دلته رسنۍ د سړیو تر بشپړ واک لاندې دي او هغه شیان چې په ټلویزیون خپرېږي پکې عموما تشدد کوونکي د ډرامې د اتل په توګه خبل کیږي. په هغه ډرامو کې هغه ښځې ښه خبل کیږي چې په ځان تشدد قبلوي او په وړاندې مزاحمت نه کوي. نو دا خو یو اړخ شو. که تاسو هم درس تعلیمي نصابونو ته وګورئ نو په هغې کې ځینې تصورات شامل دي، لکه دا کار د ښځو دی او هغه د سړي دی، یا سړی باید دا وکړي او ښځې باید هغه وکړي، یا همداراز سړی دا حقونه لري او ښځې یې نه لري. نو زموږ تعلیمي نظام دا ډول افکار خپروي او دایمي یې بولي.
د بشري او د ښځو د حقونو بل فعاله مختاره مایی له شیما کرمانی سره هم نظر ده. مختاره مایی خپله په 2002 زیږیز کال کې د ډله ییز جنسي تیری ښکار شوې وه. پر نوموړې د تیری په تور 14 کسان مقدمه شول. له هغوی څخه شپږ کسان سزا شوي ول چې 15 یې سپریم کورټ په 2011 زیږیز کال کې خوشې کړل او د یو د عمر قید سزا یې پر ځای وساتله. د پنجاب د مظفرګړ اوسیدونکي مختاره مایی له هغه وخت راهیسې د بشري او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه هلې ځلې کوي او یو شمېر نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. نوموړی پر ګواښونو سربیره په پاکستان کې اوسي او د جولای پر 28 یې مشال راډیو ته ویل چې په پاکستاني او کورنیو کې میندې او پلرونه زامنو ته زیات حقونه او ازادي ورکوي، خو له لورانو سره یې چلند بالکل مختلف وي.
زوی چې هر څه کوي مونږ یې منو. زه یو مثال درکوم، که زوی د خوخي واده کوي نو اجازه یې لري، خو کلور یې کوي نو بیا ناجایز ده او بیا تور بلل کیږي. نو مونږ چې څنګه خپل لونه پوهاو باید هم هغه سي زامن هم پوه کړو.
موږ خپل بیٹو کو بھی سمجھانا چاہیے.
د مایی په خبره په بچیو کې باید په هیڅ صورت د جنس پر اساس توپیر ونه شي او والدین باید لونو او زامنو دواړو ته یو ډول حقوق ورکړي. نو موړ او د چارو پوهان په پاکستان کې د جنایتونو ښکار ښځو د ملامتولو رجحان د اندېښنې وړ بولي او وایي دا تمایل یا میلان هم په ټولنه کې له پخوانیو افکارو او دودونو څخه سرچینه اخلي چې ورسره سم د تشدد یا جنسي تاریخ کار کسان قصوروار بلل کیږي. دوی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د 2000 زیږیز کال په سپتمبر کې له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د هغې د بچیو مخې ته جنسي تیری په پاکستان کې مظاهرې او خبرګونونه وپارول او پر ټولنیزو شبکو ګڼو کسانو د لاهور د پولیسو د مشر څرګندونې نامناسبې وبللې. عمر شیخ تر پیښې وروسته ویلي ول چې هغې ښځې ته نیمه شپه سفر کول نه و پکار او دا چې باید یې متبادل سړک کارولی وای. شیخ د انتقادونو په ځواب کې ویلي ول چې خبرې یې ناسمې تعبیر شوې وې او بیا یې بخنه هم غوښتی وه. د حقونو فعاله شیما کرمانی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وایي له بده مرغه د هغه هیواد حکومتي مشران هم پر ښځې د جنسي تیری تر پیښې وروسته هغوی ملامتوي او وایي چې ښځې د خپلو جامو او کړه وړه له وجې سړي دې ډول جنایتونو ته هڅوي. د نوموړې پاند لدې ډول سرګندونو سره سیاسي مشران د خځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دلیل پیدا کوي او ورته لار هواروي. وزیر اعظم عمران خان په جون کې لیوي امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ول چې د خځو لنډې او تنګې جامې پر سړیو تاثیر کوي. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم نوموړي په اسلام آباد کې د ولس د ټلیفوني پوښتنو په جواب کې ویلي ول چې د پردې نه کول په پاکستان کې د جنسي تشدد زیاتېدو لامل شوی. د عمران خان دا څرګندونې پر ټولنیزو شبکو د باس لامل شوې او پر نوموړي انتقاد وشو. خو د پاکستان وزیر اعظم د جولای پر 28مه له امریکایي پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې هیڅ کله یې د جنسي تاریخ کار شوې ښځې ملامت نه دی بللې. نوموړي داوا وکړه چې څرګندونې قصدن په ناسم ډول خبرې او تعبیر شوې.
زما سرګندونې په مکمل ډول له سیاقه بهر خبرې شوې وې. ما یوازې د پاکستانی ټولنې په اړه خبرې کړې وې چې پکې جنسي جرمونه خورا زیات شوي او جنسي جرم یوازې د ښځو پر وړاندې نه وي او یوازې جنسي تیرې نه دی بلکې پر ماشومانو د تیری پیښې دي چې زخت زیات شوي دي. نو زما تبصره په هغه تناظر کې وه. ما د پردې لفظ کارولی و او په اسلام کې پرده یوازې د جامو معنی نه لري او ستر یوازې تر ښځو محدود نه دی بلکې د سړو لپاره هم دی او معنی یې په ټولنه کې د گمراهۍ کمول دي. زما د خبرو مقصد دا و.
خو د لمس پوهنتون استاد ندا کرمانی وای څېړونکو خولې چې د خځو لباس او د هغوی پر وړاندې جنایتونه له یو بل سره هیڅ اړیکه نه لري.
دل دا پوښتنه کیږي چې خځې څه کړي وو چې سړی تشدد ته اړ کړ. دا پوښتنه نه کیږي چې ولې سړی دا فکر کوي چې د تاوتریخوالي حق لري. زما په اند اصل مشکل همدا دی چې لوجې مونږ لیدل چې وزیر اعظم وویل چې د ښځو جامې د سړی د دې ډول برخورد یا سلوک لامل کیږي. حال دا چې مونږ پوهیږو چې د ښځې جامو او پر وړاندې د تاوتریخوالي ترمنځ هیڅ تعلق نشته.
په عین حال کې فعالان دا دریځ هم لري چې د ښځو پر وړاندې په جنایتونو کې د ککړو کسانو معافیت هغه څه دی چې د دې ډول جرمونو د دوام لامل کیږي. شیما کرمانی وای د سزاګانو نور کول د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او نورو جنایتونو د زیاتېدو یو مهمه وجه ده.
پاکستان وی ډو ناٹ اکچولی اریسټ د مین.
په پاکستان کې مونږ سړی نه گرفتارو او عبرتناک سزا نه ورکو. نو سړی ګوري چې بشپړ مافیت لري او هر څه چې غواړي کولی شي. زما په نظر دا موضوع له ځواکمنتیا او کمزورۍ سره تړلی ده. دلته سړی بشپړ کنټرول لري او ښځې د تشدد او ورباندې د تیری غوندې حالاتو کې هیڅ واک او ځواک نه لري.
شیما کرمانی زیاتوي چې د ښځو وژونکو ورباندې تیری کوونکو ته د مرګ د سزا په حق کې نه ده، خو که هغوی د بند سخت سزاګانې وویني نو بیا به خلک په اسانۍ د ښځو پر وړاندې جنایتونه نشي کولای. خو ډاکټره ندا کرمانی مجرمانو ته له عبرتناک سزاګانو ورکولو سره موافقه نه ده.
زه فکر نه کوم چې عبرتناک سزاګانې به مسله حل کړي. کله چې د نور مقدم د وژنې په څیر خواشینونکې پیښې کیږي نو خلک غواړي چې بدل واخلي. خدا سے کول مونږ د مسلې بیخته یا جړو ته نشی رسولی. زما په نظر مونږ باید د انصاف پاړه خپل فکر بدل کړو او اصلاحی عدالت وواړو. یقینا مونږ باید هغه کسان سزا کړو چې د تشدد جرم ور باندې ثابت شوی وي، خو مونږ باید هیڅکله د سزا په ذریعه له هغوی مثال یا عبرت جوړ نکړو. زه ګڼم چې خلک تر تشدد کولو مخکې د هغه د نتیجو پاړه سوچ نه کوي. مونږ باید د تاوتریخوالي د وجوهاتو پاړه فکر وکړو.
خو په عین وخت کې د ښځو د حقوقو فعال مختاره مای وای په مقدمو او قضیو کې باید ریاست یا دولت مدعی شي چې د ښځو پر ضد په جنایتونو کې ککړ کسان له سزا بچ نشي.
یو عورت قتل وي ته مدعی یا والد بن جاي یا والده بن جاي.
یو ښځه چې وژل شي نو په قضیه کې دا وپلار کوي یا مور، یعنی مور او پلار یې متیان شي. دوی چې متیان شي نو بیا شپږ میاشتې وروسته یا دوه درې میاشتې وروسته هغوی راځینامه وکړي. نو دا هم پر ښځو د تشدد زیاتېدو یو لوی وجه ده. زه په بیا بیا دا پیغام ورکوم او دا وایم چې دولت یا ریاست باید په داسې قضیو کې مدعی شي او د ښځې د کورنۍ غړي باید مدعیان نشي. زما په اند که مجرم سزا نشي نو د ښځو پر وړاندې د جنایتونو مخه نشي نیول کېدای.
د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه هم منی چې د قوانینو جوړول او عملی کول یې مسؤلیت دی. په هغه هیواد کې ټول صوبو د خځو د تحفظ او پر هغوی د کورنی تشدد مخنیوي قوانین جوړ کړي او ولسمشر عارف علوی د 2000 زیږیز کال په دسمبر کې د جنسي تیری د مجازاتو لړمحاله قانون لاسلیک کړ. همداراز د جون په پیل کې د قومي اسمبلی د قانوني چارو کمیټې پر خځو او ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي او مجازاتو قانوني مسوده منزور کړه چې د بشري حقوقو د چارو وزارت په وینا له قومي اسمبلی او سینټ تر منزوري وروسته به د قانون په شکل نافذ او عملی شي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 شپږ 90.